د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند یې ورته بې خونده کړی دی.
د دغه ستونزو سره مخامخ کېږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کېږي، خوند نه راکوي، په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس.
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل څه دی؟
کله چې موږ خپل مخونه وروسته پاتې کیږو، په ژوند کې له ځینو خنډونو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې دې ته یوه ښه او مناسبه حل لار راوباسو، دغه لامل له وجې موږ ته اضطراب او ناامیدي پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، دا اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دوام ځلي واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولی، کار ته نه پرېږدي کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي، دا چې محرم سره نه وي د طالبانو له توند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو څخه هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي. په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام د چلند ځوانان د ناهیلۍ سره مخ کړي. په پیل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي. دوی ښه وړتیاوې لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. یعنی د ادارو معیارونو فرق سره پیدا کړی دي. تر پخوا خو به په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس دي، زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړ زما په صدر د خوړل او زه ډیر دغه سي کسان پیژن لیسانس لري، بولس کاله مکتب، سلور کال لیسانس، شپارس کلن زده کړو سره یو ځای دی، نو امید د ځان سره ګرځي. بیکاری او نه هلی دغه ډیر عمده ستونزه ده. روحي لحاظ بیخي ډیفریشن سوي دي، ژور خفګان اخته سوي دي. زیاتره دلته زه یو خبریال وو راغلی وو، ما ته ویل چې زه بیخي له آینده څخه مایوس یم. دغه سي روحیه بایلونکي انسانان بیا کورو کې په اندک شیزونو یا پر کوچني مسایلو کورنۍ تاوتریخوالي ته هم لاره برابروي. هلته هم خپل درد او غصه چې له اجتماع اخلي د کورنۍ پر غړو باسي، او په دې ترتیب هلته هم ژوند ورسره سخت سي. بدترین احساس دی نهیلي. نهیلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي، د وخت په تیریدو د بلپل حالت څخه بیخي لمنځه ځي، او بیخي دغه انرژي د وجود ووزي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنګ ونویني، په اجتماع کې خپل ځان ونویني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکې ځان نسي لیدای، نو په دې اساس دوی ناهیلي کیږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. د سپیکر لکه بیگانگان چې دی، لکه د ټولنې د وجو بار دی، لکه د ټولنې څخه د کمتري احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چای او دی ور باندې تپلسوي، دی ور باندې اضافه ای د وجو بار وی. نو دلته دی دغه احساس خلی.
ولوله دهقان وای چې افغان جونې دا چې لزدا کړو څخه لري شوې دي. د هر ورځې په تیرې دلو سره د دوی ناهیلی په جوړ خفګان بدلیږي. هغه د ځان پاک له هم وای چې نه هیلی د ژوند خواندورنه اخیستې دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وضع سوي دي دغه ډیپریشنونه رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په نجونو باندې. هغه نجونې چې له تحصیله بیرته پاتې دي او مکتب څخه پاتې، پوهنتون څخه پاتې او یا هم هغه نجونې چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظه یا د صحت له لحاظه رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپلې کورنۍ نه بیرته کیږي او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم دغه ستونزې سره مخامخ کیږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي. په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس، دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼئ؟ اوس وضعیت دغه رقم داد په کور ناستې دي که دوی ناهیلي، ناامید هم سي، بدې پایلې تاسو یادې کړلې. اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ؟ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لاره یې دا ده چې له مبارزې لاس وانخلي، مبارزه وکوي. نور هم په یو نفر نه کیږي، باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي، که هغه ښځې وي، که هغه نارینه وي. زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې د نارینه وو ملاتړ ډېر مهمه ده، یعنی د خپلو خویندو، له خپلو مېرمنو، لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي. د هر ستونزې په مقابل کې، که هغه امنیتي وي، که هغه سیاسي وي، زما په نظر دغه د حل لاره ده. او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلاتو ته ودرېږي او له دوی څخه ملاتړ وکوي. هغه که هر رقم وي، یعنی سیاسي وي، اقتصادي وي، یا هم امنیتي وي، دغه ملاتړ وکړي، دوی سره مرسته وکړي. په دې چې دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې، زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت، ملاتړ او په دې اړه غږ پورته کول ډېر مهمه دي.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پوهېږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده، مګر مبارزه دې وکړي، ناهیلي، ناامیدۍ نه دې ځان وساتي، تاسو غواړئ همدا ووایئ؟
بله، مبارزه دې ما په نظر یو ښه پوینټ ده اوسني شرایطو کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
کور مو ودان، مننه.
لیلما امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیاوې برابروي، وایي چې د ته داسې نجونې راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسېدلي. نوموړی دې نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده، ناهیلي مو ژوند نور هم درتریخوي.
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنی ناهیلي دي، بېخي نا امیده دي بیچارهګانې، چې آیا د موږ آینده به څه شی سي. دا واقعیت دومره اثر کړی دی، خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه، له درسه، له تعلیمه، له پوهنتون نه دوی پاتې دي. یعنی دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلي دي، یعنی خپل امید یې له لاسه ورکړی ده. دوی هېڅ وخت باید نا امیده نسي، هېڅ وخت نا امیده نسي. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند که نا امیدی لپخونه سړی غورځي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا. او بل دا ده چې دوی یعنی نا امیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ځوان کې نسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه ناتوانه یم. نه، موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې، د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې، خصوصا د افغانستان ښځې، ډېرې بایمته دي. یعنی دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفی تاثیر کوي.
پانتونونه پاریخ شي او هغه اوس په حال بیکار دي کنه. نو هغه ځوانان چې بیکار دي، دا کوم چې نوې نسل دی، په 12 سم کې دی، مکتب نه پاریخ شي دي. نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ، پانتونی وي، مکتب وي، هغه چې بیکار دي، نو موږ څه وکړو؟ دا لته او بل دي انده د خپل دي بیکاری لته دریم نمبر کې خپل آینده دوی روخانه نه ګوري چې موږ سره بچ کیږي. نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډیپریشن خواته نه امید دي. کوم انګیزه چې ورکوي، باید د دولت له خوا نه ورکول شي. مثلا ډیګری لري، پی ایچ ډی لري، یا مثلا ماستر لري، یا کوم بل اغ لري، هغه ته کار ورکول شي چې ترڅو د نوي ځوانان دا وګوري چې هغه تعلیم کړی دی، بې ځایه نه دی تللی، هغه زحمتونه نو په کار اخته دي کنه. دوی بلادي حالت نه راووزي، او که دغه سي د دومو کې نه څوک درس وایي او ورځ په ورځ هغه د درس کوم مکتب ته یا پوهنتون ته، هغه کم کمواله، هغه ورځ پورز راځي ځکه چې څوک ګوري چې زما انده خنه ده نو هغه کوشش نه کوي چې دې خواته توجه وکړي یو امید ورکړل شي داسې ډاډ ورکړي ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا په درد وخوري ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو هماغه تحصیل کرده و چې تحصیل یې کړی و بېرته په وظیفو ولګېدل څه خدمات یې وکړل که نه په کار دغسې نه دی چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایه او خپل حوصله دې لاسه مه ورکوه انشاءالله یوه ورځ راتلونکې ده چې تاسو نه به استفاده وشي انشاءالله
بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي
تر ډېره پورې ځوانان ژر ناهیلي کېږي ژر نا امید کېږي او دوی استراب اخلی نزان سره د ناهیلۍ او ناامیدۍ احساس مخترسیدل په برخه کې کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو لستونو سره مخ کیږو له مشکلاتو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې دته واخ او مناسبه حل لار راوباسو دغه لامل لوجې موږ ته استراب او ناامیدۍ پیدا کیږي لیکن مهمه دا ده اصلا د ژوند تعریف هم د څه اوڅدې چې ژوند کې ستونزې مشکلات بدبختۍ جنجالونه د مسایل ټول راځي لیکن مهمه مسله دا ده زما په نظر چې موږ وکولای شو د دغو ناهیلیو نا امیدیو استرابونو ستونزو مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي اقتصادي مشکلات کورنۍ ستونزې ناسمې اړیکې دا یې دلیل کېدلی سي په ژوند کې یووالی نه درلودل خپل ژوند کې په کورنۍ کې په ملګرو کې دغه ټول مسائل د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل یو انسان د توقعات لري غوښتنې لري ولې د دې اړتیاوې نه پوره کېږي یا دنده نه درلودل یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي د دې خوښي نه خرابه دنده وي بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري دوی مثلا ټولنیزه مطالعه اسلامي مطالعه اخلاقي مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکړي تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي نسته داسې یو څه که نه ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدیو ناهیلۍ سره مخ دي که نه دوی انتخاب وکړي له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې که نه بیا د دوی تر منځ اختلافات راځي دوی مثلا د ورځو ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري خفګانونه راځي منفی او مثبتې خبرې راځي دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کیږي په عباداتو کې فاصله د خیر په کارونو کې فاصله په نیکو کارونو کې فاصله د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي سو
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي
مثلا که انسان کله ناامید کیږي کله ناهیلي کیږي اصلا لومړی د په کور کې د اړیکې خرابېږي رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کیږي ماته کیږي نیمګړې کیږي کمزوري کیږي نو دا خپل یو د په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د استراب حالت لا نور ډیرولای سي مثلا ته خپل کورنۍ سره نه کینې خپل مور سره پلار سره ورونو سره خويندو سره چې واده کړي له خپل میرمنې سره یا که د خويندو له برخې څوګي له خپل خاوند هم دا ستول کورنۍ سره کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي یعنی د په ژوند کې د ناهیلۍ ترڅنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کیږي د ټولنې سره رابطه قطع کیږي د ذهني ګډوډیو سره مخ کیږي د روان ني ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي ناهیلي او نومیدی انسان د ژوند کولو څخه پاتې کوي، نور دی یو هغه انسان نه پاتې کیږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي نا امید دی، له خپلې کورنۍ سره بیا برخورد څه رقم وي، له خپلو ملګرو سره، له خپلو خپلوانو سره د روابط څه رقم مخکې ځي؟ بیا
کله چې انسان نا امید کیږي، ناهیلي ورته راځي، دی خوښي چې دی یوازې پاتې شي. کله چې دی یوازې پاتې کیږي، لومړی د خپلې کورنۍ سره اړیکه پرې کیږي، له خپلو ملګرو سره اړیکه پرې کیږي، له ټولنې سره اړیکه پرې کیږي، بیا یې کار ته زړه نه کیږي، خپل د ژوند روزګار مخته وړلو ته به هم د زړه نه کیږي. دا خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کره خپل فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه ښه نه وي، چا د خپل پلارجان سره رابطه ښه نه وي، چا له ورور سره رابطه ښه نه شي، د چا له خور سره رابطه ښه نه شي، د چا له میرمنی سره، اولاد سره رابطه ښه نه وي، نو څه شی پاتې شو؟ نو موږ لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بلې خوا ته دغه ډېرې صمیمي نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکړي، نور خو په ژوند کې هېڅ نه پاتې کیږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو، که چېرې مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کیږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ ژوند کې هر حالت په انسان باندې راتللی سي. یو مشهوره خبر لري، وای کله سړی شایي کله گدایي، کنه دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس څه ډول سازش له ژوند سره پکار دی؟
دا ډېره مهمه مسله ده. شعوري برخورد پکار دی له داسې یو حالت سره. خپل ژوند ته پام کول پکار دی. لومړی مهم دا دی چې دی خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان جوړ کړي، دی خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان ولري. دا ډېره مهمه مسله ده. موږ او تاسو په ژوند کې پلان درلودل او د هغې لپاره کار کول، داسې یو جامع پلان چې شامل د یتا د ټولو کارونه وي. که ته په خپل کور کې مرسته کومه کې هغه یې، که چېرته دنده لرې هغه پکې شامل یې، که چېرته ته شخصي کار کوې هغه پکې شامل یې، ستا تفریح پکې شامل یې، ستا عبادات پکې شامل یې، ستا ارامتیا پکې شامل یې، یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډېر. په دې سره به څه شی وسي؟ دا کس به بوخت سي، مصروف سي. کله چې یو انسان بوخت او مصروف وي، دی له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کیږي، ځکه د ذهن مصروف دی یو ځای کې. کنه اصلا لومړی باید دی په خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي، یو ډېر تکړه څوک چې د ده د ژوند الګوي، هغوی سره کښېني، مشوره ترې واخلي، ارواپوهان سته، علما سته، دیني برخې فعالان سته، له هغوی سره کښېني او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري. دا یو دلیل. دویمه چې ده، دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړي کړي، خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپلې کورنۍ سره، د خپلو ملګرو سره، د خپلو دوستانو سره. ډېره مهمه مسله دا ده چې په ژوند کې نیک ملګري او ښه ملګري انتخاب ډېر مهم دی، یا د ښه دوستانو انتخاب ډېر مهم دی. زه چې همیش هغو ملګرو سره څه کښېنم چې هغه دانا ملګري، تعلیم یافته ملګري، عالم ملګري، پوه ملګري، هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي، بې فائدې نه وي. کله چې هغوی سره کښېنم، هغوی سره کیسې کوم، خبرې کوم، مجلس کوم، زه یو نوی امید، هیله، انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم. نو په دوم برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره، له خپلو دوستانو سره، له خپلو ملګرو سره. د دې باوجود له داسې خلکو سره باید ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی سي، ښه دوستان یې، یعنې تعلیم یافته او ښه خلک. دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی سي تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري. درېیم دی کولی سي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره، دی هیله ولري، که نه امیدونه ولري. هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري. په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کیږي چې دی بیرته ورته کار کوي. که چېرته ډېر کار ورته نشي کولی، حداقل لږ کار کوي، سټاپ خو نه وي، که نه یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري، امیدونه ولري، او هغه امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي. هغه که کم هم وي خیر دی، خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي، دا ډېر مناسب دی. نو بره ډېره ثابته خبره ده، په ټوله کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون چې دی، هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو. دا ډېر مهمه مسله ده. که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو، مثلا کړي واضح ووایم، هر ځوان مثلا موږ خپل خپل 15 وخته لمونځ وکړو، عبادات وکړو، اذکار وکړو، مطالعه وکړو، په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو. ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي، هغه وایي اضطراب، دغه ستونزې، دغه جنجالونه، فکري او ذهني ګډوډي، ناامیدي او ناهیلي، هغه وایي چې له دوو لاملونو نه پیدا کیږي. هغه دوه لاملونه بولي. یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل. هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي، ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی، دا پرته له شکه دا د مونږ تاسو په دین کې ځنګړې ځای لري چې مونږ باید کار وکړو، ژوند وکړو، زندگی وکړو، تجارت وکړو، بزنس وکړو، پیسې وګټو. دې سره مونږ اسلام مشکل نه لري، لیکن په دې پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې هرڅ ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کی، استراب پیدا کی، ناهیلی پیدا کی، نا امیدی پیدا کی، خپل ژوند نه پرور امکانات باوجود بم د خپل ژوند نه خوند نه سي اخیستای. دوه مسله عبادت سره فاصله اخیستل، په دې سره انسان له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره اخته کی.
که په دې خبرې وکړو چې کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره سره قمرسته کولای شي، هغه چې ناهیلی دي، نا امید دي،
دا ډېره مهمه مسله ده. موږ معمولا پاړیکو کې ستونزې لرو، په کورنۍ کې برخوردونه کې ستونزې لرو، کله چې د سیو ځوان د سیو حالت سره مخ کیږي، کورنۍ له خوا الله تهدیدېږي. کار دا دی چې کورنۍ د در کې چې مثلا د پدسي حالت کې دی، او د دې د ژغورنې لپاره، د حل لپاره خپل هڅو کې، د کورنۍ نور غړو لاره هڅو کې، د ته یو ښه احساس او انګیزه ورکی. انګیزه ډیره مهمه ده. پدسي حالت کې مثبت خبرې ورته وکي، مثبت ذهنیت ورته ورکی، د نیک او ښه ملګري چې دی هغه سره رابطه وکي، چې فلانکي مثلا پدسي بد حالت کې دی، دوی هدا سره همکاري وکړي تر څو د دې حالت څخه وژغورل شي، د دې حالت څخه وساتل شي. د دې تر څنګ کولای شي چې مثلا د دې استادان دي، اروپاهان دي، هغه ته بوزي کینی خبرې وکړي، مجلس وکړي، د زړه خبرې راواخلي او مناسب حل لار ورته ورسي.
bale په اخر کې لاند رازو د حکومت مسولیت ته په افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسولیت لري چې د ناهیلۍ، نا امیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول شي؟
دقیقا سی حکومت دلته مسولیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې، هغوی ته د زده کړو په برخه کې، هغوی ته د تعلیم په برخه کې، هغوی ته د کاري زمینی په برخه کې د رعایت حق دی پر حکومت باندې، او د حکومت مسولیت دی چې دا کار باید وکړي. هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی ده، هغوی ته د تعلیم، د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي، د دولت په چوکاټ کې ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نورې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ور سره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري. داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دیو کې تر څو ځوانان پکې مصروف سي. اوس مثلا ټاپي پروژه ښه مثال دی، کې به ډېر خلک مصروف سي. مثلا د قشتېپې کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروف سي. همدغه سي په لویو پروژو او په لویو کارونو کارو کې تر څو ځوانان مصروف سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلات څخه وژغورل سي.
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ډېر مننه، سلامت اوسئ.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
آزادی میلما کپر یوټیوب چینل د اتن په ویډیو غانو په سیګر زی نو د دوو ځوانانو لمستو اتنونو سره به مخامخ شي چې دواړه وګدې ګارګوټي څنې لري، یو مخکې او دوه مور پسیوي، او کله کله وار هم سره بدلوي. چې د اتن په سر کې وي محمد شهزاد خان نومیږي، او د تر زوی محمد یار ورپسې وي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نګر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلې پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي. خو د اتن د پروګرامونو لپاره ډېر کله کوټې، لورلای او د جنوبي پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شهزاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتن چان دي او څو ډول اتنونه په ډیر مهارت سره کوي. دوی له اتن سره څڼې هم غورځوي. کله 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 په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیوال جمناستیکی او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي او ورسره له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتن سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتن نه ورګډیږي، ښایي ویریږي به چې د دوی اتن ور خراب نه کړي. سلامونه او ښې چارې، زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه یم او شهزاد خان د ازادۍ راډیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه دی. ل خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لمړی خپل ځان راو پیژني.
السلام علیکم، نیک هیلی او احترامات ټولو درنو ملګرو ته. زه اوسېدلې په پنجاب کې، پیدایش مې د پنجاب ده او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم. سلیمان خیل کې اوسېدلې یم. سلیمان خیل ډېر غټ شاخ ده، د لیبلور لایکم ډیر کور نه دی، پنجاب کې هم به ډیر دی. نو عزیزان قربان سم دي اکاګان سلا کما ماګان دا چې د ټول کوټه کې ووسی، پنجاب کې بس یو اکامرا سره ووسی یا کا کور نه دی زموږ کور ده.
خونځي ته تللې، یعنی درس سبق خونځي په انتون دی ویلي؟
مکتب صدا احمد بھائی مکتب خدا چې د کور اخراجات او بابا مسپنجر او کار نه سو کول شوق مې درلود چې ویل ام وای یو لاس جماعت او یو نوکری سرکاري نوکری سرکاري ملازمت مسل کړه وای کوشش مې ډیر او درب دغه څه نو منظور د کور اخراجات او بابا مسپنجر او د تعلیم پیسې اخراجات نه سوې برابر دی سره او بل سلور جماعت ما په سرکاري سکول کې ویلې ده او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلې ده. اته جماعت ته اتم جماعت پیپر ورکړو، د بورډ امتحان ورکو، لاغه نو ورسته چې کرونا ولګه ده بس زیاته چټیانې سوې، لاغه نو ورسته د کور اخراجات شې سر کم سو، کاروبار نه سر مت هم سو. نو لاغنه بعد بیا ماسکولی لکو بس نو خپل کار روزګار ته ملا سو اچولو، اول می ریډیو چلاوالا، لاغنه ورسته ملا تن سر داس بس یو شوقی طور مینه پیدا سو. بس زیاتم بس اتنګ پسز د کو پس پیل وکو، استاد مینه درلود نه استاد تا اتنه آسان از دکی زیسی سړی په خپل یو سو مازغه درودلو ولری اتنه آسانم ده او د نیوی سړی د پاره مشکلم ده سیده نوې اتنه زکایلا نوې بیکشي وځي ولز دا به سټپ بای سټپ راځي.
مننه شازات خان، ل اتن سره دی ل کل رئیس مینا پیدا شو.
احمد بای اتنه خدا سکسا و سی مر کوښنه وری خدا سینه وسل د ژغړ سو بس کلم سکول لک بس نو به مې اتن ته مخر واړو بس اتن شروع کو د شوق په خاطر او د پښتنو یو کلتور او سیو کلچر پښتنو ده د دې لپاره سره راسه خدمت وکړو د پښتنو لپاره په دغه لمه بس اتن شروع کو
او اتن د خپل ځکه کې د استاد هم درلود
او د اتن سدا زما استاد نسته ما په خپل ځکه کړه د شوق فطور او اتن ځکه آسان هم ده او سخت هم ده دا به لکه د اتن داسې لکه سټپ بای سټپ راځي لکه ګنتی چې لاول ترې سو پورې اګه یا 1000 پورې داسې لیول په لغبر راځي بغیر لیول سه راشي الته سر چپیږي ډول په وسی ته په بل سه اتن ډیر سره غټیږي. نو دا اتن سه دا استادې وکي هم شد او لیکن ما به استاد زده کړي استاد نه لرم او اتن استادې غواړي بالکل غواړي انجان سړی د پاره ډیر مشکلات ته سه زده کوي د اول وار دا سه دا دا سوکا سوکا سړی خپل دغه زده کوي په مزغو داسې ویډیو ته ګورې هم زده کولی سې که دغه چې پروګرام ته ځې هم خلکو ته وګورې اتڼ ته وګورې ډول ته وګورې قدمو ته وګورې داسې هم زده کولی سې.
شهزاد خان ما لیدلی دي چې ډېر کسان کله کله په اتڼ کې له ډلې سره نه ځي، یعنی یو ډول کله لنډه یو وایم ښه اتڼ یې نه وي زده، نو اتڼ په زحمت زده کیږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نشته؟
اتڼ څه دی احمد بھائی؟ اتڼ مشکل هم نه ده او مشکل هم ده. اتڼ کې څو قسمه اتڼونه راځي احمد بھائی، لکه زازی اتڼ ورته وایي، دوه چرخ اتڼ ورته وایي، سلور چرخ اتڼ ورته وایي، اته چرخ اتڼ ورته وایي، پنځه چرخ اتڼ ورته وایي او یو چرخ اتڼ ورته وایي. په دې کې څو قسمه اتڼونه دي. موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتڼ چې څوک رانه غواړي، موږ زده ده زازی اتڼ سو، ناصری اتڼ سو، سلور چرخ اتڼ سو، بلاخیلی اتڼ سو، کرباغی اتڼ سو، دغه سټپ بای سټپ اتڼونه چې لکه ماسې ما مخکې درته ویلم، په دې کې رقم رقم اتڼونه راځي او په دې کې زیات مشکل اتڼ چې ده ازازۍ دسې د نوي سړي دپاره ډېر مشکلې نه ورزده کیږي. او زموږ زما خود سر زما فیوریټ اتڼ چې ده ازازۍ اتڼ ده، ډېر خوند را کوي. په هر میدان په هر ځای چې موږ پروګرام کوو نو دغه اتڼ خامخا پکې کوو.
مننه شهزاد خانه. سندرې او موسیقي دې هم زده دي که نه؟ یوازې همدې همدا اتڼ دی چې کوې؟
د موسیقي سندرې دپاره خو زما ۲۰۲۰ کې بس شوق را پورته سو، سړی راسه د باجم وایه لږ لږ. بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو، په پنجاب کې، په سلیمان خیلو کې اوسو. سلیمان خیلو کې اکثره دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډېر دوی ته خوند ورکوي او ډېر دوی ته شور لګیږي نه. او داسې دوی بس دا ساده ډول باجا دا اتڼونه دوی ته ډېر ښه خوند ورکوي. او باجا مو بس دې دپاره زده کړه، هسې شوق مې هم درلودو خوند یې را کولو. داسې بعض اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې پریشانه یې، بیا سړی کښېني ورته پنځه منټه سړی ورته کښېني ټیم ورکوي، سړی طبیعت پې سم سي نه، سوچ یې لږ بدل سي، سړی داسې لږ باجه وایي. استادي بیې کوم باجه سې ده، بې استاده نه زده کیږي نه بې استاده سړی استاد کیږي. سندره موسیقي دا استادي غواړي، دا هېڅکله بې استاده نه زده کیږي نه بې استاده سړی استاد کیږي. اتڼ چې ده اتڼ لا دونه دغه نه پروا نه لري، لیکن کوم سې پروګرام موسیقي څه اوازونه سو دغه شاګردې غواړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اورئ. زما میلمه اتڼ چی شهزاد خان دی. شهزاد خانه، ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خپریږي، له تاسو سره یو بل ځوان چې د هغه هم اوږدې څڼې دي کټ مټ ستاسو په شان او ډېر په څیره کې هم سره ورته یاست، په اتڼونو کې اکثرا در سره یو ځای وي، دا ځوان څوک دی؟
خپل ځوان چې لما سره ګډېږي په کوم اتڼ په کوم دغه کې یوټیوب کې څه زه ورکوم ویډیوګانې فیسبوک پاڼه باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې څه زور کوم. لما سره چې کوم یو ځنکی ده هغه زما د اکا زوی ده، هغه زه بیا په یو ځای اتڼونه کوو هر ځای ته زو. نو لکه زه او داسې داسې په طبیعت سره پوه یو، په اتڼ کې په قدم سره پوه یو چې دی په کوم مال خاوري، بس ما له معاملې اشاره راکړي، بس ما سر خلاصې دی دو دې چرخ ته اوړي او دې چرخ ته راوړي. نو په دې شي زما سر خلاصې، زه او دی په طبیعت ډېر سره پوه یو په دا اتڼ کې په دا پروګرامو کې. او کله چې داسې ناوله د سړی را مرګری شي نو له هغه سره موږ ډېر مشکلات یې ولې هغه موږ ناوله د یو موږ او دی داسې په قدم نه وي سره پو او دی سره سره یې بیا ما له هېڅ ټینشن نه وي.
شهزاد خان اکثره تړونه ستاسو داسې ښکاري چې د ودونو او خوښیو په محفلونو کې وي، تاسو کوم دفتر لرئ، مرکز لرئ، بیا خلک مراجعه درته کوي او که په خپله ورځئ؟ یعنی دا تاسو څه رقم د محفلونو ته ورځئ او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي؟
احمد بھائی دا داسې سه موږ دفتر نه لرو په پنجاب کې، اوسو وخت یې مدوره تر کړی دا د دېش دفتر نه لرو فلال غب خاطر د دې سه په پنجاب کې اوسېدلې ټیم وخت مدوره تر کړی دا او بل او پروګرامو ته چې موږ ځو احمد بھائی دا په ودو ته چې موږ ورځو دا پروګرامو کې نمبر راڅخه واخی په یو بل پروګرام ته راغلی موږ پروګرام وکړو بس بیا دوی نمبر راڅخه واخی نو بس داسې په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وکړي واټساپ باندې لا دغسې ټلیفون راسره وکړي نو بیا موږ ټیم یې بس ټلیفون ورسره وکړو پروګرام ته ورسو اټینټ یې کړو پروګرام په ښه خوندور شایسته کور پروګرام ښه شایسته ور تیر کړو چې د موږ په وسپرۍ او د موږ څه زدهیي اترڼونه سو او څه دا سندرې سوې دغه ورته ډالۍ کړو.
بیا د دې اتڼ په بدل کې پیسې هم اخلئ او که بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتڼ کوئ؟
احمد بھائی دا خدا سے دا قربانہ دا مر سے خپلا اتن دے پارا ورزو چاہتا مر پیسے جنا خستے یار دوستی کے ورزو کن سے دے دی پروگرام سندر گاڑے رس و گاڑی او لا ڈلو نہ رس و گاڑی بیا مش پیسے اور تو وایو او بل دا دا سے مرغری یاران دوستان سے مدی یہ سرا مش پیسے نہ دی ویلے بچے ورسو رو را اگر دے دے شو زوانے دا کپڑے را کولے پیسے را کولے شے را کولو پیخ کے بیا مش سن اور تو وایو خاطر دے دے سے یہ ہر سڑی خپل ماہنڈ خپل سوچے دا لیکن سے کله را مش دے موسیقی وال لا سندر غاڑے لا ڈول باجے وال دا سل مش خواڑے بیا هغه له موږ څخه پیسې غواړي بیا یې موږ هغو ته ووایو چې وروره دونه پیسې لګیږي نو بیا موږ ورځو چې یار دوست مې هغه سره موږ سر نه ده اچولی نه هم په خپله داسې ورته ویل چې دونه پیسې به را کوي لا به دونه را کوي هغه د دوی خپل ښه ځوانې ده او کوم چې له موږ سره داسې پروګرام موسیقي والې او هغه پیسې بیا غواړي.
د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. شهزاد خان مننه چې له ازادۍ رادیو سره د زړه خواله کوي. واده مو کړی؟ کورنۍ، ماشومان، بچیان لري؟
زما واده درې کاله کېږي چې ما واده کړی ده. درې کاله زما د واده پوره شو او زما دوه بچیان دي، مشره بچی ده او کشر بچی ده. له دغې نه وروسته بس له واده نه وروسته ما ته دغسې د کاروبار احساس وسو د کور د بچیانو د دغوندې د پیسې طلب وشو نو بس ورور خواري مور سره کاږو د لاس خواري مور سره کاږو دا لکه داسې محنت مزدوري هم ورسره کوو پروګرامونه هم کوو داسې نه سې خالي پروګرامو ته ناست.
تاسو مخکې ویل چې اتڼونه رنگ رنگ څو ډولونه لري او مثالونه مو هم ورکړل، که د اتڼونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان ایالتونو کې که دا ټول سره راټول کړئ نو ټول ډولونه دا شمیر د دې ډولونو در معلوم دی؟ البته دا پوښتنه زه ځکه کوم چې افغان څېړونکي حبیب الله رفیع یو وخت ویلی و چې اتڼونه ما په خپله ترې اوریدلی و چې اتڼونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقۍ په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اتڼو کې ستا ډېر قسمه اتڼونه دي. اتڼونه خو بیخي زیات دي یادېدلی نه دي، لیکن صرف دا پنجاب کې زموږ په داس سلیمان خیل قوم کې چې کوم اتنونه ډېر ویل کېږي دغه سدي دا خو ماته د اول فیل کو په دې کې اتا نه قسمه اتن چې د زما تر سترګو وړاندې دا ما لیدلی دی او موږ په خپله دغس قسمونه اتن کوو. دغه چې ډېر قسمونه دي لکه دغه صاحب چې لیکلي وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه اتنونه شته، خو لیکن موږ سے زیات اتنونه چوو زاو زما د اکا زوی موږ اته قسمه نه قسمه اتن اچوو. دغه نه زیات مو نه کله اچولی دی او نه اچوو تقریبا دغه لس قسمه اتنونه جوړیږي. یو قسم اول چرخ ورته وایي، بل ورته وایي کره باغی اتن، بل ورته وایي دوه چرخ ناصری اتن، بل پسې سلور چرخ اتن، بل اخیله یې ورته وایي سلور چرخ ورته وایي، بل پسې را تیر سه پنځه اړخ اتن، زازی اتن، او دې کې ورور زازی ته کې خیله یې وایي زازی ورته وایي، دې کې اته چرخ اتن سو، په دې کې یو ناصری اتن راځي امو یې ورته وایي، دغه اتن سلیمان خیل کې راځي لوی اتن ورته وایي د دوو قدمو اتن. په دې کې داسې یو لس قسمه اتنونه چې دي، یو لس اتلس قسمه اتنونه دا خو موږ لیدلي دي، او په اتنو کې شته زیات قسمه اتنونه شته، خو لیکن هغه زموږ مخ ته نه دي راغلي. کوم چې موږ خپله اتن کوو او موږ یې خپله لیدلی دي، نو داسې دي دا اتنه قسمه اتنونه دي، او زیات شته بالکل شته، رقم رقم اتنونه شته، بلوچي پنجابي سریکي هر قسم ځان ته خپل خپل اتن دی.
شهزاد خان، په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتن او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري، او حتی اتنچیانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته ووایئ.
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي، خو په دې کې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري، تعلیم یافته خلک ډیر قدر کوي، خروټې ځوانان چې دي ډیر قدرمند دي، ورته ډیر قدر لري، داسې ټول قومونه قدر لري، لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلک سو ټول قدر لري. لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک بعضې ځینې خلک راځي ورور هغه ډیر سپک سترګه په ډیر سپک نظر ورته ګوري، بد ویل پسې کوي، لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ ده قربان. خو لیکن سلیمان خیل قوم چې څوره شاخونه دي او دا نور خروټې ناصر چې دا څه قومونه دي، په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي، دغو سر سچیر چیر موږ پروګرامو ته راغلي وو، دغو ډېر ښه درنه سترګه راته کتلي دي، الله دې دوی ته په ښه سترګه وګوري. بعضې خلکو کې ټولو قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډېر سپک نظر ګوري، خو موږ په هغه اړه باندې چاته نه ګورو، موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو. ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا، لیکن ډېر قدرمن خلک هم پکې ستا، زموږ ورونه دي ټول ډېر ښه درانه درانه خلک پکې ستا، ډېر قدر ورته لري دا موج کې دا، الله دې د قدرمن کې چې د موږ سپورټ کوي او د موږ په کامیابی خوشاله وي، الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالی وساتي. دا خو نو د دې مینه ده احمد بھائی، وګوره ته په کوم ځای زه په کوم ځای، دا د دوی په دولت د دوی په سپورټ د دوی په مینه او د دوی په دغه باندې ما او تم پراپته وشوه، نو زه له دوی څخه ډیر خوشحاله یم، ډیر شکریا دوی ادا کوم، ډیر زیاته زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي او دوی د موږ دومره سپورټ کوي او دوی د موږ هره ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي. الله دې دوی قدرمن او خوشحاله لري. زما د یوټیوب چینل سے څونه ملګري دي، الله دې ټول خوشحاله او ژوندي لري، ټول پښتانه ورونه چې دوی ورور زموږ سپورټ کوي او زموږ او پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زه له دوی څخه ډېر ډېر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کورو کلی ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري؟ څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل مرخان خیل ځوانان دي، په دغو کې وخت تیر کړی ده. الله دې د دوی قدر وکړي، الله دې دوی ژوندي لري. یاران دوستان مې دي، ښه دوستان یاران مې دي. داسې سترګه نه راته ګوري، یعنی لکه سپکه سترګه نه راته ګوري، داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وری اوسو خپلوان مې دلی، خو موږ ته دوی د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه ده رانه. او بل غم شادی کې راشیری کې اورورا شادی مو تر موږ مخکې دوی تیاری، الله دې نه کوي چې داسې څه بله مسله یې دوی تر موږ نه مخه تیار. نو داسې کلیوال، داسې یاران دوستان، داسې خلک مو دي چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري. د دې موسیقي لهاړې سیدا باجې وال د ډلو وال د دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود، لکه خپل وینه، خپل حزیز کریب، داسې مو بولي.
خپل شاګردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتڼ زده کوي؟
داسې کیسه ده، سیدا اتڼ موږ مخکې مچولی، خو مخکې موږ دا یوټیوب پاڼې نه و جوړه کړې، فیسبوک پاڼې نه و جوړه کړې، ټیک ټاک داسې موږ نه و جوړ کړې. شا په دې کې زموږ مشهورې لږ وه، نه چا پېژندل نه چا لیدلې وه. لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا، هر سړی چرپن را کوي، حال احوال راسره کوي، او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اتڼونه اوستا شاګردان فلال نسته، خو خلک داسې وایي چې دا زما ورور ده، لا زما دغه د لندغه سي انډیوالان ملګري یاران دوستان یې هغه راته وایي، وایي شهزاد بایي دا اتڼونه په موږ زده که. او موږ حقیقت درته وایم احمد بایي، موږ دا ورته ووایو چې یو خو موږ مصروفیات زیاتې پروګرامونه یې، بل د کور حساب لیولې، بل په دا بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو. په دې وجه چې نه میاشتې ورې درې میاشتې دلی یو، په دې اړه باندې خلک راشي یار دوست خامخا راته وایي چې موږ ته دا پروګرام وکړي، دا شی را زده کړه، دا تن را زده کړه. خو هغه بس موږ ټیم نه ورکوو، موږ ټیم ورکوو بس غلطه یو څه ناڅه کار را پیښ شي، بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروفه یو. دې ته هم دومره توجه نه ده ورکړې، خلق وای شاګردان فلال نست.
مننه شهزاد خانه، ستاسو لپاره اتن یو هنر دی، یو مسلک دی، او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بای اتن سیدا اتن قربانا هنرم ده، او ما سی قربانا کړی ده، ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره. او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچه دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کړو، سړی داسې خدای مهربانه ده، د بل تر درېده، د بل تر ورو تر درېده، دا خپل کاروبار هم شته. نو دا کار چې دا ما په دې وجه شروع کړی ده، د روز د ډوډۍ د بچانو ډوډۍ لپاره. او اتن هنرم ده، هنر په دې ده چې زده یې کې پکار درځي، یو څوک یار دوست یو عزیز کریب ته په واده ته ورسي، او ښایسته یې کې لا د یو چا خواهش یې چې دا ښه اتڼیان راولي او پروګرام یې ښایسته شي. نو په دې اړه باندې اتڼ ما زده کړی ده چې دا هنرم ده، هنر کې شک نسته، هنر خوم ده، او د بچانو د ډوډۍ روزي لپاره هم شته. کور الله ته اخراجات لږ سر زیاتو، هغه مو په دې اړه باندې ما څخه سکول مکتب پاتې سو او ما دا پروګرامونه سټارټ کړو.
کور مو ودان. شهزاد خان، وروستۍ پوښتنه دا ده چې که شهزاد خان اتڼ چینه وای نو څه به یې کول؟ دنده به یې څه وه او کار به یې څه کوو؟
احمد بای، دا کیسه ده، دا فکر بالکل ما کړی ده. اتن چینه وای بیا خو زه په خپله بل هنرم لرم، بس په اغم لګیا یم، لږ مې داسې رسولی ده او لږ رانه پاته ده. امام کار سلمانی کار د ویښتانو جوړولو نه ده، ژیره جوړولو. نو بیا به مجبور و، محنت مزدوري به م کوله، او محنت مزدوري
ته بیا مجبور اوس کوله باندې سوچ مکړه سړی که اتنه نه نوې نو بیا مهنت مزوري کوله دا به مې خپل یو داسې پرچون دکان برابر او اوس مې نهت ته الله دې توفیق راکړي د نیکو اول ماته بیا ټولو مسلمانانو ته په خپله مې دغه اراده ده چې خپل هنر زده کړم لکه لا موسیقي لا مکینکي لا مثال بل داسې هنر زده کړم چې هغه نه خرابېږي او نه ختمېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه شهزاد خانه. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه په خبرونه کې له اتنچی شهزاد خان سره خبرې اورېدې. هیله ده چې دا مرکه مو خوښه شوې وي. تر بیا د خدای پامان.
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی شاباز دی فرما خوارا زلفانی کا خوشبو ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی راستہ زرین خالنا پن من کی کراتی شہباز پر مخوارا سلطانی کا مشہور کچری د بچا سویز بهم در خپل سر تیر سم خطا نو زناز کی بی وفا دی د بلزی خطا نو زناز کی بی وفا دی د بلزی داستا زرین خان را بل من کی کراتی شاباز دی پر مخوارا سلطانی کا خوشبو کم کیا ناو کی بلندان کمر میں کم کیا ناو کی بلندان کمر میں داستا زرین خالنا بل من کی کراتی کم کیا ناو کی بلندان کمر میں
خوږو اوریدونکو دا چې کم زمون د ټول افغانانو یو انانه ده ملي اتنه او دا هنگ د ملي اتن پر رقم باندې زی تاسو سره